عربستان سعودی بروز جمعه در یک صحبت تلفنی توافق کردند که رای حل سیاسی برای صلح پایدار در یمن ضروری است.
تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. ساعت 4 عصر است و گزارشات ما به زبان دری در همینجا با پایان رسید. همکارم صفی الله استانگزی با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات به زبان پشتو تا یک ساعت دیگر با شما هستند. خوش آمدید صفی جان.
من کامل تاسن السلام علیکم وخت په افغانستان کې ده مز دیگر سلور بجې شوې ده پښتو خبروننده او عبدالله عبید په تخنیکی همکاري در تخبریږي. د خبرونې په دویمه نیمه کې د ورکو شوې ځانو پروګرام خبريږي خو په لومړۍ نیمه کې راپورونه او خبرونه وره. په راپورونو کې ورچی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دورځنی رسمي سفر تهران ته رسیدلې ده. ملګری ملتونو په نوې راپور کې ویل ته تاریخ خالص رډې مخشوي افغان میرمنې د عدلی او قضایي اورګانونو پر ځای د تلېواله د چخپلې قضیه په درېمګړی او سنتي جرګو هواري کړی. خو در ارزمخ کې خبرونه لرو. په بهرنی خبرونو کې چې ورسته فرشته جلالزی وی اوري د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړ چې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی وو. خو لومړی به د افغانستان خبرونو ته غوږ شو چې اجمل تورمانی وی.
ولسمشر غنی نن سهار د یو دوه ورځنی سفر په هدف د خپل ایرانی سیال په بلنه تهران ته ولاړ. د کورنیو چارو وزیر وای افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو د فکولو ته چمتو دي. د ملګرو ملتونو سازمان نن ویل د هغو افغان ښځو لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي او کړیږي باید عدالت ته لاسرسی پیاوړی شي. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر غنی نن سهار د یو دوه ورځنی سفر په هدف د خپل ایرانی سیال په بلنه تهران ته ولاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیار سراج الحق سراج د ولسمشر د دغه سفر په اړه وایي:
امروز جناب رئیس جمهور طرف یک هیئت
نن سهار ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ تهران ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. په دغه سفر کې ولسمشر د ایران له جمهور رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره ګوري او دغه شان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا به د همکارۍ تفاهم لیک هم لاسلیک سي.
راپورونه وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د ولسمشر اشرف غنی نه توت هرکلی کړی دی. په دغه سفر کې یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي هم د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي. د کورنیو چارو وزیر وایي افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو دفع کولو ته چمتو دي او د مخالفینو د ځپلو امر یې ورته کړی دی. نورالحق علومي دا مسله نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. د سناتورانو اندېښنه تر ډیره د بدخشان او جلال آباد د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه وي او له مسؤلینو یې وغوښتل چې د داسې حملو د مخنیوي لپاره باید اقدام وکړي. علومي وویل افغان امنیتي ځواکونه له ستونزو او قربانیو سره سره مهمې لاسته راوړنې هم لري. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علی مراد بیا د سناتورانو د پښتنو په جواب کې ویل چې د بدخشان په وروستۍ حمله کې یو شمیر امنیتي ځواکونو غفلت کړي چې اوس توقف شوی دی. او د ملګرو ملتونو سازمان نن ویل د هغو افغان ښځو لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي او کړیږي باید عدالت ته لاسرسی پیاوړی شي. د دې سازمان په راپور کې چې نن پور شو ویل شوی چې له 110% ښځو چې دوی په سروي کې خبرې ورسره کړي یوازې 50 تنه ویلي چې ستونزې د افغانستان د عدلي سیستم په مرسته حل شوي او تیری کونکي تر جنایي څېړنو وروسته محاکمه او مجازات شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې د کورنۍ تشدد سیاتې پیښې د قضایی او عدلی دارو پر ځای د منځګړتوب او کورنیو معاملو له لارې هواری کی. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه اوس هم د سیمه او نړۍ خبرونه او فرشته جلالسه.
اسرائیل وای چې د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین د پریکړه چې د ایران پر رژیم د S-303 دافیاوا مزایلو سیستم پلوري د شدید خطر په توګه ګوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په بیت المقدس کې خپل کابینه ته وویل
اسرائیل غواړي بخمره رابه ات اسپکات ل 300
دا وایي موږ دا چې روسیه غواړي پر ایران د دافې هوا مزایلو دغه سیستم خرڅ کړي ډیر لوی ګواښ کونو. په ځنګړي ډول په داسې وخت کې چې ایران په سیمه کې او د اسرائیل د دولت د پولو په شاوخوا کې خپل تشدد زیات کړی دی. اسرائیل د حقیقت ته چې د ایران او نړیوالو ترمنځ په موافقه کې د ایران د تشدد ته هیڅ اشاره نه ده شوې د ستر تهدید په توګه ګوري. داسې هیڅ اشاره نه ده پکې شوې چې ایران ته وایي چې د موافقه په پایل او یا د بندیزونو تر لری کېدو وروسته خپل دغه ډول تشدد بند کړي. د اسرائیل سره اعظم همدارس په تهران کې د پوځ ورځي پرونیو مراسمو ته په اشاره کې وویل چې ایران هر کال نړیوالو ته د خپلو وسلو ننداره ورښکاره کوي. نتنیاهو وویل چې اسرائیل به د خپل دولت او خپل ولست امنیت ټینګ ساتلو لپاره له هیڅ هڅې دریغ ونه کړي. د ایټالوي مطبوعاتو په حواله داسې ویر ده چې ښایي لږ لږ 200 تنه کډوال چې د لیبیا له سواحلو د مدیترانې په اوبو کې د اروپا په لور روان وو د بیړۍ د ډوبېدو له امله مړه شوي ویم. د ایټالیا سمندري ساتونکو نن وویل چې دا بیړۍ د لمپیډوسا ټاپو په لویدیز کې د لیبیا په اوبو کې ډوبه شوې او لږ تر لږه 28 تنه ژغورل شوي، خو 24 جسدونه هم موندل شوي دي. د ایټالیا یو خبري اژانس وایي چې په بیړۍ کې 200 تنه سپاره وو. د مهاجرت نړیواله اداره اټکل کوي چې په تیرو تقریبا 3.5 میاشتو کې 60,000 کډوال چې زیات یې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو دي د ایټالیا خاورې ته ننوښتي دي، خو نږدې 200 تنه ایټالیا ته تر رسیدو مخکې په سمندر کې د بیړیو د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د عراق په انبار ولایت کې تر 90,000 زیات خلک د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې ترمنځ روان نشته لامل به ځای شوې دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ د پروګرام مشري لیز ګراندې نن وویل چې وضعیت ډیر خراب دی او یوازې د عاجلو بشري مرستو د ورسېدو په صورت کې خلک ژغورل کېدلی شي. ګراندې نن په خبر پاڼه کې ویلي چې تشدیدلي خلک ډیرو ابتدایي کومکونو لکه اوبو، خوړو او د سر پناه کول لپاره خیمو ته اړتیا لري او یوازې د دې اساسي موادو ورسېدل زیات کسان له حتمي مرګ ژغورلی شي. د یمن حکومتي چارواکو د ایران له خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته هغه وړاندیز رد کړی دی چې په یمن کې د سول لپاره ایران برابر کړی وو. د ایران د یمن د حکومت یو چارواکی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې دا یو سیاسي هڅه ده او دوی نه مني. د قبرص په شمال کې خلک نن د ولسمشر په ټاکنو کې برخه اخلي. نوې ولسمشر باید د دواړو قبرصونو د یو ځای کېدو لپاره په مذاکرو کې چې راتلونکي میاشت پیلېږي د دوی استازیتوب کوي. نظر پښتني څرګندوي چې د محافظه کار ګوند استازی درویش ایروګلو شاید تر نورو شپږو کاندیدانو زیاتې رایې وګټي. خوشحالي د دې لپاره چې د ټاکنو ګټونکي اعلان شي کافي نه وي، نو داسې ګڼل کېږي چې د اپریل په 18 د انتخاباتو دوهم دور وشي. د قبرص په شمال کې په خپل سر اعلان شوی ترک جمهوریت یوازې ترکیه په رسمیت پیژندلې او نړیواله ټولنه په نیکوسیا کې یونانی حکومت د دغه ټول ټاپو مشروع واکمن ګڼي.
دا هم د افغانستان د څوستر شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به هوا بارانی وي، د تودوخې لوړ درجه 21.1، په کندهار کې هوا بارانی د تودوخې لوړ درجه 12.2، مزار شریف هوا بارانی د تودوخې لوړ درجه 14.2، هرات هوا بارانی د تودوخې لوړ درجه 19.1، غزنی اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22.5، ګردیز هوا بارانی د تودوخې لوړ درجه 20.5، او په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 20.2.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم پیدا کولای شئ پته د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې په دې ریپورت اوري چې ولسمشر نن په یو دورځنی رسمي سفر تهران ته ورسید.
جناب رئیس جمهور د این سفر رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران و مقامات دیگه جمهوری اسلامی ایران ملاقات های خود داشتن.
په ننګرهار کې مدني فعالانو او ګڼ شمېر خلکو د جلال آباد په ښار کې د پرونی انتحاري حملې د قربانیانو د یادښت په خاطر یو حرکت وکړ او شعارونه ورکول چې باید د خلکو مرګ ژوبله ودرول شي.
د غونډې برخوال او لاریوال پر مخالفینو هم غږ کوو چې نور نو په دې او هغه نامه په هیواد کې افغان وژنه او انسان وژنه بس کړئ، پردۍ جګړه زموږ کور ته مه راوړئ.
په یو بل ریپورت کې هم اوري چې د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشرۍ پر سر لا هم د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات پای ته نه دي رسیدلي.
جمهور رئیس او اجرایي رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه باندې بحثونه سره کړي دي. یوازې د رئیس په اړه لا هم تصمیم باندې دواړه رهبران کار کوي په ګډه باندې.
د بهرنیو رپورټونو ته هم غوښکې ده خو د پروګرام دوی منیمې ډیره برخه د ورکوښو ځانو خبرونه ته ځنګړي شوی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دورزنی سفر تهران ته ولاړ. دغه وزارت چارواکي وی په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو ولسمشران سره وګوري او د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ به د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک شي. په عین حال کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د ولسمشر سفر ایران ته د سیمې پر حالاتو د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه او نور برخو کې ډیر مهم غني. اجمل تورمن په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کړی چې په دې ورسېو کې افغان حکومت د یمن حکومت مشروع بل او د مسلې ظاهرا ایرانی چارواکي له افغان حکومت خوا بدی کړی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ایرانی چارواکو سره د افغان ولسمشر لیدنه کتنه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د تفاهم لیک لاسلیک کول د ولسمشر غنی په مشرۍ دغه هیواد ته د حکومتي پلاوي د سفر مهم ټکی ګڼي. د دې وزارت د وایان مرستیال سراج الحق سراج د یک شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې سفر د اجندا په اړه وویل.
امروز جناب رئیس جمهور طرف یک هیئت
نن سهار ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ تهران ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. په دغه سفر کې ولسمشر د ایران له جمهور رئیس او یو شمیر نورو چارواکو سره ګوري او دغه شان د دوه هیوادونو د بهرنی چارو د وزارتونو لخوا به د همکارۍ تفاهم لیک هم لاسلیک شي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست څخه په دې اړه په ویښ پرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په دغه سفر کې د اجرایي ریاست دوهم رسیال محمد محقق د ملي امنیت سلاکار او د افغانستان د بهرنیو چارو مالی قانون او پټرولیم او د کډوالو دراستنیدنې چارو وزیران د ولسمشر ملګرتیا کوي. دا وخت له رسیدو وروسته ایران ته د ولسمشر غنی لومړنی رسمي سفر دی. خو د اجرایي ریاست د دوهم رسیال په توګه خاغل محقق او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په خو تر دې هم ایران ته تللی او په بیلابیلو امنیتی سیاسي او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له ایرانی چارواکو سره خبرې کړې دي. په اینال کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د ولسمشر سفر ایران ته د سیمې د وضعیت د خوالي د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه او نورو برخو کې ډیر مهم کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي محمد داوود کلکانی
سفر رئیس جمهور افغانستان به ایران
ایران ته د ولسمشر سفر هم پر سیمه ایز موضوعات او هم د ترهګری په وړاندې د مبارزه او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې ډیر اغیزمن دی. ځکه ایران د افغانستان ګاونډي هیواد دی او په بیلابیل برخو کې کېدای شي چې شې همکاري ولري.
همکاري خوب داشته باشم.
په افغانستان کې د دایښ فعالیتونو او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو موضوع هم ایران ورختا کړي او تل یې په دې اړه اندېښنه خوده ده. کارپوهان وایي په داسې حال کې ایران ته د افغان ولسمشر سفر ډیر مهم دی او خاغلی غنی ته کارد چې ایرانی چارواکو ته دا ډاډ ورکړي چې د ویری خبر نشته او له خاورې څخه د غهواته هیڅ ډول ګواخ نه دی موجود.
په ریپورت کې مو واردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او لوړپوړي حکومتي چارواکي نن تهران ته رسیدلی دي او هلته به ولسمشر حسن روحاني او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري او تفاهم لیکونه هم لاسلیک کوي. رابشو یوه مرکه چې د دغه سفر د اهمیت په اړه شوې ده. په دې مرکه کې چې زموږ همکاري حمیدی هارون عثمان کړي د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو له مشر سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز له مشر البته غفور لیوال سره مرکه کړي او له هغه پوښتنه کړي چې په اوسنی وخت کې ایران ته د ولسمشر او لوړپوړو افغان چارواکو سفر څومره اهمیت ټاک دی.
دو درې مهم مسائل دي چې سړی باید دغه سفر ته د جدي او له اهمیت څخه ډک سفر پوسترګو وګوري. اول د افغانستان روسته دریز د یمن د جګړې په اړه تابان په ایران کې شاید یو شمیر احساساتي عکس العملونه راپارولي په ځینو کړیو کې. د رئیس جمهور سفر کولای شي د ډار د لامل شي چې افغانستان د سیمه ییزو سیاستونو په پالیسۍ کې د انډول ساتنې اصل رعایت ای او افغانستان هیڅکله د یو ګاونډي پر وړاندې د نورو لخوا نشي کاریدلی. دا یو اصل دی د افغانستان د بهرني سیاست. دوهم دا چې تاسو پوهیږئ چې ایران په نویو اقتصادي شرایطو کې د افغانستان لپاره مهم اقتصادي شریک دی. ټاکل شوی ده چې په دغه سفر کې یو شمیر اقتصادي قراردادونه هم لاسلیک شي او دا د افغانستان لپاره مهمه ده. افغانستان او په تیره بیا ایران په دې وروستیو وختونو کې د یو ګډ تهدید سره مخامخ دي او هغه د داعش نوې ډله ده چې تر ټولو لوی هدف او ټارګیټ یې هم ایران دی. له بده مرغه یو تصور داسې دی چې دغه ډله به افغانستان ته پښو لاندې کوي او منځنۍ آسیا او ایران ته به نفوذ کوي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ خاطر دې ایران په دې مبارزه کې اله داعش سره په مبارزه کې د افغانستان ملاتړ اعلان کړی او ویلې دي چې په دې مبارزه کې به ملګرتیا وکړي. څومره فکر کوئ چې په دې سفر کې به په دې مسلې بحث وشي؟
تر هر څه مخکې باید هغه مشترک لارې چارې پیژنو چې دغه دواړه هیوادونه څه کولای شي، په کومو برخو کې مرسته کولای شي. تاسو پوهیږئ چې ایران تر شدید نړیوال بندیز لاندې دی، په ډیرو برخو کې ایران د مرستې صلاحیت نه لري. بل خبره دا ده چې یو شمېر ډلې په افغانستان کې یا په ایدیولوژیکو دلایلو یا په نورو فرهنګي او سیاسي اړیکو پر بنسټ د ایران خواخوږي ډلې ګڼل کیږي او دوی په خپل د افغانستان په نظام کې یو طرف دي. څنګه کولای شو چې ایران د دغو ډلو د حامی په توګه د ملاتړ په توګه د افغانستان د ثبات لپاره کومک وکړي؟
نو دا مسله باید د افغانستان د حکومت د خوانه طرح شي. هدف هم دا ده یا د سی وړاندیز تاسو کوئ؟
طبعا په دغو خبرو کې پر دې ټول مسایلو خبرې کیږي.
یو بل مثلا سوری ته د یو شمیر افغانانو لیګل دي چې د سراپور نه خبرې شي ایران لیګي، څه فکر کوي حکومت باید دغه مسله مالته یاد کړي؟
اول په دې اړه یو شمیر نړیوال سټانډرډونه او کنوانسیونونه شته. د یو هیواد مهاجر په کومو شرایطو کې د بل هیواد لپاره استخدامیږي او په کومو ډول مسایلو باندې؟ که ایران د کډوالو جبري استخدام او عسکرګيري متلاس غورځوي د نړیوال کنوانسیونونو پر بنسټ مجاز نه ده. دا باید وګورو چې د کډوالو په اړه افغانستان او ایران کوم تعاملات لري. آیا د دغو تعاملاتو پر بنسټ دا ممکنه ده چې موږ ایران دې ته مجبور کړو چې د افغاني کډوالو ترمنځ د سربازګرۍ له بهیر څخه خلاص واخلي؟ آیا د عقیدوي دلایلو پر بنسټ د افغاني ځوانانو وینه بهول د دې ارزښت لري چې په پردیو جګړو کې وژل شي کنه؟ دغه ټول مسایل کېدای شي د هغو تعاملاتو پر بنسټ چې موږ لا په لوخوا څخه له ایران سره لرو تر بحث لاندې راشي.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز له مشر غفور لیوال سره مو د حمیدې هارون عثمان مرکه اوریدله. ښاغلی لیوال، په دې مرکه کې د ایران ته د افغان ولسمشر او مل پلاوی سفر له اهمیت ډکو باله. وی ویل چې په څو مهمو برخو کې له هغې ډلې اقتصادي او سیمه ایزو سیاستونو په برخه کې دا سفر ښی لاسته راوړنې لرلی شي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
ازادي رادیو ټولې خبرونه پر ویب پاڼې هم اوریدلی شي او همي مطالب لوستلی شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ پښتو فیسبوک پاڼه هم لرو. پته ده facebook.com/azadiradio. دلته تاسو کولی شئ د خپلې سیمې خپل عکسونه له خپل نمونه او د سیمې له ادرسونو سره یو ځای مونږ ته راوستوي چې تاسو په نوم درته خبر کړو. په دې پښتو فیسبوک پاڼه کې مهم کار د خبرونو خبرول دي چې تاسو کولی شئ شیبه په شیبه له نورو مخ کې خبرونه واوري. بیا هم د فیسبوک پاڼه درس تر تکراروم. پته د facebook.com/azadiradio. یوازې خو هکړینو تل خبرونه اوریدلی شئ. د ننګرهار د پرونی پیښې په خبرګون کې په سلګونو خلکو مدني حرکت تر سره کړ. دغو خلکو په پرونی پیښې سخت خواشینی وښوده او ویلي چې دا یو لوی ناورین دی او مرکزی حکومت ته پکار و چې باید ملي ماتم اعلان کړی وای. په دې اړه شاه محمود شینواری له جلال آباد دا ریپورت را لېږلی.
د جلال آباد ښار د پرونی پیخي وروسته په دې ښار چوپه چوپتیا خوره ده او اوس هم د ګڼ شمیر دوکانونو دروازې تړلي. د مارکیټونو ماتې ښیښې پر سړکونو پرتې دي. د پیخي ځای په اوبو وینځل شوی خو لا هم د وینو رنګ پرې پاتې دی او د خلکو په څیرو کې د ویر نښې ښکاري. ولسونه خپل دغه درد په ماتم نمانځي. په همدې خاطر د ننګرهار مدني فعالانو، قومي شوراګانو، ځوانانو او له کونړ څخه راغلو ولسونو د یو مدني حرکت له لارې د جلال آباد پر نوې پیخه په کلکو ټکو وغندله او دا یې وحشیانه عمل وباله. دغو خلکو چې شمیر یې سلګونو تنو ته رسېده په پرونۍ پیښه ماتم وکړ او د شیرزي لوبغالي څخه تر پیښې ځای پورې مدني حرکت ترسره کړ. وروسته دغه ماتم کوونکي د پرونۍ پیښې په ځای کې راټول شول او د څو شیبو لپاره یې د شهیدانو فاتحه واخیستله او زخمیانو ته یې د دعا لاسونه لپه کړل. ماتم کوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د هغه چا کار وباله چې د انسانیت له دایرې څخه لرې دي. دوی له چارواکو هم ګیله وکړه چې ولې په دې ماتم کې ورسره شریک نه شول.
داسې عامې وژنې، دا یوه ټول وژنه وه. داسې ټول وژنې هېڅ دین نشي توجیه کولی. په نړۍ کې هېڅ یو دین د دې اجازه نه ورکوي چې انسانان دې وژل شي. دا کار چې هر چا ترسره کړی دا هېڅ انسانان نه دي. دوی د انسانانو په وسیله د انسانانو په شکل دوی 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 روبوټونه دي، دوی ماشینونه دي، دوی د بلې خانه کنټرولېږي. هغوی سره د چوکیو غم دی، هغوی سره د ملت غم نشته دی. د ملت غم د ملت د خلکو سره دی چې راشي دلته نن موږ سره اوږه په اوږه ودرېږي. زمونږ شهادت ونانځي دوی. دوی خو دومره حد عقل یو 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 چارواکی نن په دې غونډه کې نشته دی چې څه چې تیر شو دلته، څه وشو دلته، په چا تیر شو. هغه ځمکه سوځي چې اور پرې بل دی. لاړ شئ د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ د چا چې د کور نه څلور څلور جنازې په یو ځای وتی دي. په دې باندې نه کېږي چې زه بیرغ راوالم، د سر نه تو کړم، د تلویزیون مخې ته راشم، یو دوست چغې ووهم او بیرته لاړ شم. عملي کار وکړئ، اوږه په اوږه راسره ودرېږئ.
دلته پرون د وینو سیلابونه په دغه سیمه کې ووهېدل. دلته د وحشت هغه انتها وشوه. دا چې هر چا وکړه، هر ظالم وکړه، هر قاتل وکړه، دا واقعا د هغه تر ټولو هغه پس کار په دې سیمه کې، په دې سیمه باندې پرون وحشت تېر شو. نن دا ځوانان راغلي دلته خپل غږ د مدني حرکت په توګه باندې دلته موږ پورته کړو. موږ د قاتلینو د محاکمې غوښتنه وکړه. موږ دلته په دې هېواد کې نور د افغان وژنې د ودرېدو غوښتنه وکړه، د دې پروژې د بس کېدو غوښتنه.
د دې ماتم کوونکو یو تن انجینر راحت ګل زیارمل پر مرکزي دولت غږ وکړ چې دا یو لوی غمیزه ده او دوی باید د ملي ماتم اعلان کړی وای.
ولسمشر د هیواد په ځینو اساسو پیښو کې ډېر زر غبرګون څرګندوي، لیکن ولې زمونږ ولسمشر، ولې زمونږ ټول حکومتي دستګاه، ولې دوی پرون دومره بېغوري کړې ده؟ لږ تر لږه دا پرونۍ نیټه باید د افغانستان په جنتري کې دا د ملي ماتم په نوم باندې ثبت شي. هر کال دغه یوه ورځ باید ملي ماتم وي. د شاوخوا 2500 کورنۍ د غم په ټغر ناستې. 2500 هغه کورنۍ چې د کورنۍ خواږه غړي د لاسه ورکړي دي او یا ټپیان دي، او د دوی سره چې تړلي څه کسان دي. په لسګونه زره ننګراریان نن ژاړي. نن په هر کور کې غم دی، نن په هر کور کې فاتحه ده، نن په هر کور کې درد دی. زمونږ حکومت ولې ملي ماتم نه اعلانوي؟ ولې لږ تر لږه زمونږ حکومت نړیوالو ته نه کوي چې موږ باندې سور اور بل دی؟
یو شمېر نورو مدني فعالانو بیا د ننګرهار پر پوهنتون انتقاد وکړ چې دا ډول ظلم پر وړاندې چوپ پاتې کیږي او د هغوی مدني حرکتونه یوازې دورانکاری پورې تړلې دي. مدني فعال شریف الله ناصری وایي لازمه وه چې نن د ننګرهار پوهنتون محصلینو هم د دې پیښې غندنې په موخه غږ پورته کړی وای.
دا چې نن کوم مدني حرکت د مدني ټولنو لخوا نه ترسره شو، د شنبې د ورځې د ناورین په اساس باندې متاسفانه د ننګرهار پوهنتون نه محصلینو نه استادانو، حال دا چې دی خپله یو استاد هم په پیښه کې قرباني شوی او ګډون یې ونه کړ، هیڅ موږ سره همکاري ونه کړه. دې سره دا خبره د شپې لخوا نه همانګه کړې وه. دی یوازې د فلسطین او د مصر په غم ژړلو ته ډېر تکړه دي. دی د داعش بیرغونو، د طالبانو بیرغونو، شعارونو ساتلو او پاللو ته تکړه دي. دی سره دی ولس هیڅ غم نشته.
ماتم کوونکو وروسته یو پرېکړه لیک هم خپور کړ چې په یوه ماده کې د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوي چې له ورور وژنې لاس واخلي او خپل مخونه دې خلاص کړي تر څو افغانان خپل قاتلین وپیژني.
د غونډې برخوال او لاریوال پر مخالفینو هم غږ کوو چې نور نو په دې او هغه نامه په هېواد کې افغان وژنه او انسان وژنه بس کړئ. پردۍ جګړه زموږ کور ته مه راوړئ. له وجل کمنې جګړې څخه عبرت واخلئ. پردۍ ټوپک د افغان اوږو کوز او خپل مخونه لوس کړئ. دې ولس حق ورکړئ چې خپل قاتل خو وپیژني.
دغه پیښه تېره ورځ د جلال آباد ښار د مخابراتو په څلورلارې کې ترسره شوه چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو په خبره له دې پیښې څخه ورته 24 جسدونه او 115 تنه زخمیان ورول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د اسلامي خلافت په نامه یوې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی.
ژورنالیز
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولسو شپږنۍ منځنۍ څپه افم سره شرا پنځه باندې اورئ د ازادي رادیو خپرونی پر ویب سایټ هم اوریدل شي پته د ازادي رادیو ټکی اورګ او د ماخام لو بیا د سهار تر پورې په هم دغه څپو چې ازادي خپرونی کوي د امریکا غاښ آشنا رادیو هم نشرات لري. اوس په همرا شو د ایران ته د افغان ولسمشر او د ورسره مل پلاوی د سفر په اړه ورسته جزئیات ته البته دا جزئیات هم د اوس مونږ ته را رسیدلې دي. د افغانستان او ایران ولسمشرانو له مخدره مواد او تروریزم سره په ګډه مبارزه ټینګار وکړ. د ایران تسنیم خبری اژانس ریپورټر کوي چې دواړو ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حسن روحانی نن سره په تهران کې وکتل او ټینګار کچی باید د عملیاتو په خاطر البته د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او همدار از د تروریزم پر وړاندې د عملیاتو په خاطر باید سره دواړه لوري معلومات شریک کړي او همدار از په سرحد کې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه او همدار از د تروریزم پر وړاندې هم په مبارزه کې دواړه لوري سره ښکیل اوسي. دغه دواړه ولسمشرانو همدار از په نورو مختلفو برخو هم ځینی موافقه سره له هغه ډلې په اقتصادي برخه کې په سوداګرۍ برخه کې د انرژي په برخه کې او همدارز د قانونو په برخه کې هم دوی سره ځینی موافقه وکړلې. همدارز دواړو ولسمشرانو د افغان مهاجرینو په اړه باندې هم خبري وکړي او د افغان مهاجرینو د ستونزو په حلولو سره موافقه وکړله. په دغه غونډه کې چې نن په تهران کې وشول دواړو ولسمشرانو ومنله چې باید هغه افغانان چې ایران ته د کار کولو په خاطر یا د زدکړو په خاطر ورزی باید له رسمي ویزه تر لاسه کړی. همدارس د سیستان بلوچستان د ایالت یا ولایت په اړه باندې هم ځینی خبري مطرح شولې. د هغه ورستي جزئیاتو چې ولسمشر چې ایران ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه مونږ تر لاسه کړی دي. البته د ویل د چې له ایران سره د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د ستراتیژیکو اړیکو یو تړون لاسلیک کړی و چې مهمه برخه امنیتی موضوعګان وي. البته په امنیتی موضوعګانو کې په دې موافقه ټینګار شوی و دا ویل د چې افغانستان ایران ته هغه پنځم هیواد دی چې په تیر کال کې ډیر زیات صادرات ورته کړی او ایران هر کال 2.3 بلیون ډالر سرمایه یا صادرات نورو گاونډي هیوادونو ته لري. اوس په همرا شو یو ریپورت ته چې د ملي وحدت د حکومت اجرایی ریاست په استناد شوی دی. د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشرې پر سر لا هم د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ اختلافات پای ته نه دي رسیدلي. ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشرې ته شکریا بارکزی ټاکلې خو اجرایی ریاست ورسره مخالفت لري. بلخو د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکې اکسین سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشر باید مسلکي او بې طرفه او وړکاس وي. رحمت الله افغان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لا جوړیدا څخه څه باندې درې ونی اوړي خو د دې کمیسیون د مشر پر سر د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنز د اختلافاتو لواجې لا تر اوسه کمیسیون رسمي کارونه نه دی پیل کړی. ولسمشر محمد اشرف خانی امریکا ته له سفر مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لپاره شکریا بارکزی مشر وټاکله خو د ولسمشر د اقدام سره د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله مخالفت وکړ. د حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په نورو برخو کې اختلافات حل سوي خو یوازې د دې کمیسیون د مشرتابه پر سر اختلافات پر ځای دي.
جمهور رئیس او اجرایی رئیس انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه باندې بحثونه سره کړي دي. ټول مراحل یې پای ته رسېدلي دي. پر ټولو موارد باندې تصمیم نیول شوی دی. یوازې د رئیس په اړه لا هم تصمیم باندې دواړه رهبران کار کوي په ګډه باندې او هیله لرو چې ډېر ژر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په کار پیل کړي.
د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې په اساس باید د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره یو کمیسیون رامنځته شي. دواړو مشرانو پریکړه وکړه چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به یو 15 کسیز کمیسیون کار کوي وي چې یو تن به پکې د ملګرو ملتونو استازی هم وي. یاد کمیسون دنده لري څو د انتخاباتو قوانین اصلاح کړي او همدارنګه راتلونکو انتخاباتو کې هغه ستونزې حل کړي چې په تیرو انتخاباتو کې افغانستان ورسره مخ و. ولسمشر محمد اشرف خانی د یاد کمیسون مشرۍ ته شکریا بارکزی وټاکله چې د اجرایي ریاست له مخالفت سره مخ شوه. د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست استدلال کوي چې د سیاسي توافقنامې له مخې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون باید د اجرایي ریاست تر نظارت لاندې کار وکړي او مشر یې هم داسې کس وي چې انتخاباتي اصلاحاتو ته پوره ژمن وي. په ورته وخت کې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسن وای څومره چې د افغانستان د انتخاباتو نظام اسلام مهمه ده، هغومره مشري هم مهمه ده. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشر باید مستقی، بی طرفه او وړ کس وي.
ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون ډېر مهم کمیسیون دی او نو ریاست هم ډېر مهم دی. د اختلاف د حل لپاره ضرورت دی چې یو بی طرفه سړی چې یو ټیم پورې هم اړهونه لري او لازم مسلکی توانایی ولري پایز د رئیس د کمیسیون متکل شي، ځکه د کمیسیون اجراتونه د دواړو رهبرانو او حمایت هم ډېر مهمه ده. که اوسنی اختلاف موجودی کېدای شي بیا په اجراتو باندې هم دا منفي اغېزه وغورځوي. نو بنان د رئیس مسله باید داسې حل شي چې دواړه رهبران توافق نظر ولري او یو مسلکی کس وي.
دا په داسې حل کې ده چې د انتخاباتو کمیسیونونو او همدارنګه د مشرانو جرګې مشر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړېدل له اساسي قانون سره ټکر کې بللی وو. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړي وایي چې دوی خپل مقدماتي کارونه پیل کړي خو رسمي کارونه یې لا نه دي پیل کړي. د انتخاباتي چارو کارپوهان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته سپارښتنه کوي د کمیسیون غړي باید هر ډول سمتي، قومي، ژبني او ګوندي اختلافات شاته کړي او د افغانستان د ښه راتلونکي لپاره کار وکړي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې شولې. فرشتې جلال زی ته وګدو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ایران کې د ایران د جمهور رئیس سره کتلی دی او دواړو مشرانو په خپلو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد په مبارزه کې د همکاریو د پراختیا ژمنه سره کړې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دی چې زموږ خلک هر ورځ مري او موږ د بربریت سره مخامخ یو. د ملګرو ملتونو سازمان نن ویلي د هغو افغانو ښځو لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي باید عدلي او قضایي ادارو ته د رسیدو چارې زیات شي. د دې سازمان په رپورت کې چنن خبر شوی راغلی چې د 130% ښځو څخه چې د دوی په سروې کې خبري ورسره شوی یوازې 15 تنو ویلي چې ستونزې د افغانستان د عدلي سیستم په مرسته حل شوې دي. د اسرائیل صدر اعظم وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین د پریکړه چې د ایران پر رژیم د 303 اس دافي هوا مسایلو سیستم پلوري د شدید خطر په توګه ګوري. د ایتالیا مطبوعات وایي د سویر د چې شای لشتلجه وسو کډوال بچي د لیبیا له سواحلو د مدیترانی په اوبو کې د اروپا په لور روانو د یو بیړۍ د ډوبېدو لامل امر شوی وي. او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې ویلي دي چې په لیبیا کې ګنشمیر ایتوپیایي مسیحیان وژل دي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د ناشناویانو د کرکټ ټیم په آسیایي سیالۍ کې د ګډون په هدف پاکستان تاسو ولې دی. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتا کزدري اډیو ته ویل چې په دغه آسیایي لوبو کې د افغانستان په ګډون د آسیایي هیوادونو شپږو ټیمونو ګډون کړی دی. خغلی هوتا زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د اپریل په 21 پایل او 23 اونې پورې به دوام وکړي. دا دوهم ځل دی چې د افغانستان د ناشناویانو د کرکټ ټیم په دغه سیالۍ کې ګډون کوي. په جلال آباد کې د ختیځون د والیبال اتلولۍ سیالۍ د لغمان ټیم په ګټه پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویاند عرف پیمان ازادي رادیو ته ویل دغه سیالۍ چې د حمل په 25مه پیل شوې وي د همدې میاشتې په 29مه نیټه پای ته ورسېدې. نوموړي زیاته کړه چې په دې سیالۍ کې د ننګرهار، کونړ او لغمان د والیبال ټیمونو ګډون کړی وو. ښاغلی پیمان وویل چې د ختیځون د والیبال د اتلولۍ په دغو سیالۍ کې د ننګرهار د خراسان پوهنتون ټیم دویم او د ننګرهار د اتحاد ټیم دریم ځای وګټه. د دغه سیالۍ هدف د والیبال سیالۍ لپاره د غوره لوبغاړو غوره کول ښودل شوی دی.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ښځینه قربانیان تر ډیره دې ته ترجیح ورکوي چې د دوی قضیې د منځګړیتوب او سنتي جرګو له لارې حل شي، نه د عدلي او قضایي مرجعو له لارې. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما او د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان د عالي کمشنرۍ له لوري برابر شوی دی. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
نیمګړی عدلی او قضایي سیستم، اداري فساد، کلتوري او کورونی فشارونه او د تاوتریخوالي د دوسیو په څېړنه کې ځنډ هغه عوامل دي چې افغان ښځې په سنتي محکمو کې د خپل ستونزو حل کولو ته اړ کړي دي. د ملګرو ملتونو نوی راپور چې د یکشنبه په ورځ خپور شو ښیي چې لا هم په افغانستان کې ښځې د تاوتریخوالي په پیښو کې عدالت ته پوره لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال ایوان شیمونوویچ خبريالان تویل د تاوتریخوالي د یو سلو لسو قضیو له جملې څخه چې په دغه راپور کې ورته اشاره شوی زیاتره د سیمه ییز جرګو له لارې حل شوی دی.
Based on research documenting the situation of 110 women and girls
د یو سلو لس خزو او میرمنو د تاوتریخوالي قضیې چې 15% موارد د منځګړیتوب له لارې حل شوی او 15% یې د جنایي محاکمو له لارې تعقیب شوی چې د دې قضیو د عاملینو د محاکمې او جرمې لامل شوی.
دغه راپور د 2014 کال اګست د 2015 کال تر فبروري پورې په 13 ولایتونو کې لښد سره د خبرو پر اساس برابر شوی. د ملګر ملتونو په دغه راپور کې همدارس راغلی چې شذې لدی عمل منکرتوب یا جرګو ته ترجیح ورکوي چې دوی تر ډیره حقوقي حل لارو لکه طلاق، د سرپرستۍ موضوع او د ژوند لپاره د یو امن چاپریال په لټه کې دي تر دې چې د تاوتریخوالي عاملینو ته جزا ورکړل شي. د راپور لمخې د شذو اقتصادي اړتیاوي د دې کار یو بل اساسي لامل دی. ملګری ملتونو د غرزوایي د تاوتریخوالي په یو سلو شپږشتو مواردو کې د منځګړتوب د بهیر څارنه شي چې په شپږو مواردو کې میرمنو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. یو لسو مواردو کې شذې منځګړتوب ته اړ ایستل شوې او دیر لسو مواردو کې د منځګړتوب یا د سنتي جرګو پریکړې ورباندې تحمیل شوې دي. په دغه راپور کې همدارس افغان حکومت یو لړ وړاندیزونه سوي چې پکښې د جرګو یا منځګړتوب لري د عدالت د عملي کېدو په اوشت محل کې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره د اقداماتو غوښتنه سوي ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو ځنګړی استازي نیکولاس هیسم وایي له کومه ځای چې د منځګړتوب یا د جرګو لري د عدالت د تطبیق غوښتنې مخ په زیاتې دودي، نو افغان حکومت باید له دې لارې د ښځو د حقونو خوندي کولو ته هڅې وکړي.
له کومه ځایه چې د منځګړیتوب له لارې عدالت ته د لاسرسي لپاره غوښتنې مخ په زیاتېدو دي، موږ افغان حکومت هڅو چې له دې لارې د ښځو د حقونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي.
سره له دې چې افغان حکومت د ښځو د حقونو د خوندي کولو ډاډ ورکوي، خو راپورونه وایي چې له هم افغانستان د ښځو لپاره د ژوند کولو تر ټولو بد ځای دی. د ملګر ملتونو د راپور په داسې حال کې خبريږي چې د تاوتریخوالي په تر ټولو وروستیو پیښو کې د فرخوندې په نامه یو انجلۍ د قران کریم د سوځولو په تور د خلکو لوري په کابل کې په بیرحمۍ سره وژل سو.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ستر مذهبي مشر وایي د هیواد اټومي وسلې امریکایي افسانه ده. د ویلي ایران له نظامی تهدید سره مخامخ ده. آیت الله علی خامنه ای د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکرات ملاتړ کړی ده، خو اوس هم شکمن ده. په اړه نور جزئیات له ملالی بشیر اورو.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د یکشنبه په ورځ د خپل هیواد نظامی قومندانانو ته وویل چې امریکا د اټومي وسلو افسانه جوړه کړې ده چې ایران د خطر په توګه ښکارا کړي. ښاغلی خامنه ای چې په ایران کې تر ټولو لوړ مقام ګڼل کیږي د مذاکراتو د دوام ملاتړ کړی دي، خو اوس هم د امریکا په اړه د یووري بی اعتبارۍ څرګندونې کوي. د تلویزیون په خبرېدونکو وینا کې ګڼ شمیر پوځي قومندانانو ته وویل
افسانه جعلی
امریکایانو د اټومي وسلو جعلی افسانه جوړه کړې چې وویلای سي اسلامي جمهوریت د تهدید یو سرچینه ده. نه، د تهدید سرچینه امریکا پخپله ده چې پر خپل سر د بی ثباتی درامنځته کولو لپاره مداخله کوي.
مایه تهدید خود امریکاست.
همدارس خامنه ای په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د بمباریو د ملاتړ په خاطر پر امریکا انتقاد کړی دی. حوثی یاغیانو تیر کال د یمن مرکز سنا ونیوي او د دغه هیواد د نورو برخو کنټرول یې هم ترلاسه کړ. روانه میاشت ایران او د نړۍ شپږ ستر قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه موقتی موافقه ته ورسیدل او پر همدې موضوع به مذاکرات په ویانا کې دوام وکړي. د دې مذاکراتو مقصد د جون تر پایه یوې اخري موافقه ته رسیدل دي. تر پام وړ پرمختګونه ورسته وروسته هم دواړه لوري پر ځینو مسایلو لکه له موافقه وروسته بنړیوال بندیزونه څه ډول استسه مخالفت لري.
د یمن حکومت په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د ایران د سولې پلان رد کړ او هغه یو سیاسي معنا وروباله. ایران په دې تورن دی چې د حوثی یاغیانو چې د دې هیواد د خاورې ډیره برخه لاندې کړې ملاتړ کوي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د یمن حکومت د هیواد لپاره د سولې څلور فقرې پلان چې ایران ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی رد کړ. سعودي عربستان او د هیواد په مشرۍ ائتلاف کې شامل سنی متحدینو په یمن کې د ایران ملاتړو حوثی وسلوالو پر ضد له درېونیو راهیسې هوایي بمباري امپیل کړې ده ترڅو د ټول هیواد د خاورې د لاندې کولو لپاره د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه کړکېچ که څه هم په محلي سیالیو کې ریښې لري، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د تیلو ستر تولیدونکي دي یوه نیابتي جګړه انګیرل کېږي. د ایران لخوا د سولې وړاندې شوی پلان سمدستي د یو اوربند رامنځته کېدو، په بشپړه توګه د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسیدو، د بشري مرستو د یو پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د یو پراخ بنسټه ملي حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. د یمن د حکومت ویان راجح بادی د قطر له پلازمېنې دوحا څخه په ټلیفون رویټرز اژانس ته وویل چې موږ د ایران پلان ردوو ځکه دغه پلان یوازې د سیاسي معنا ور لپاره دی. د یمن حکومت او سعودي عربستان چې اساسي ملاتړ یې د ایران د یمن په کورنیو چارو کې په مداخله تورن کړی او هغه د تهران لخوا پر سیمې د خپل نفوذ د پراخوالي هڅه بللې ده. ایران دغه تورونه ردوي. ایران هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګواکې دا هیواد حوثي وسلوالو ته مستقیما پوځي مرستې ورکوي. حوثي شیعهګانو چې له شمال څخه یې جنوبي بندري ښار عدن ته ځان رسولی دی. لویدیز او عربي ډیپلوماټانو په نیویارک کې د ایران د سولې دغه پلان سره چندان لیوالتیا نه ښکاره کړې او تهران په یمن کې د سولې بې پرې منځګړی نه بولي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د هوایي بمباریو او ځمکنیو جګړو له امله شاوخوا یو نیم لک کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له اووه نیم سوو زیات کسان وژل شوي دي. سعودي عربستان ویلي له هوایي بمباری څخه هدف دا دی چې حوثي ډله دې ته اړ کړي چې له حکومت سره چې له هېواده بهر دی خبرو ته کښېني. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر براک اوباما او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تېرې جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې هم په دې تاکید وکړ چې په یمن کې د تلپاتې سولې لپاره سوله ییزه حل لاره ډېره مهمه ده.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او یو څلوېښت دقیقې دي. زموږ د راپورونو برخه ختمیږي. له دې وروسته د ورکو شوی ځانو پروګرام اورېدلی شئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنئ په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوخ او بریالي اوسئ. دا د بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې موږ ته اس ام اس راولېږئ. ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا په دوه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. دا ځکه چې د نن ورځې په پروګرام کې همداسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی خپل زوی لټوي او لمنګنه د خپل د زوی آدرس پښتنه کوي خو د تلیفون شمیره نه وای. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات خپاره شوې دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که دننه ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. پیل به په هغه یو پیغام وکړو کوم چې وورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د خپل ځان په باره کې معلومات ویلي دي. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زما نوم مجید رحمان دی، زه د قندوز ولایت اوسیدونکی یم. او تقریبا د دوه کاله کېږي چې ننګرهار ته راغلی یم. دلته مې دال کشوی یم او پلار نوم عبدالرحمن دی، ماما نوم نجام محمد دی، د ترور نوم نورامی دی. زما ازادي راډیو د کارکوونکو رضا پاس دی چې زما د کوم پیغام چې دی رسم کله پیغام دا بار بار نشي چې زه پیدا شم خپل کور ته ورسېږم. دا به ازادي راډیو د کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه کوي. اما تر خپلې د سوالې د خپل کې نه به معلوم د ازادي راډیو نه زما د خاص دی چې زما پیغام بار بار نشي کې. دا زما نمبر دی سپر وسه واویا 15 55 55. نمبر بیا سپر وسه واویا 15 55 55. د ټول اړیدونکو د ازادي راډیو کارکوونکو نمبر.
بله، السلام علیکم. سلامونه ونی کی له آزادۍ راډیو د ورکو سو عزیزانو د پروګرام ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته خصوصا امان الله جان امیرزی صاحب ته. البته کشمن ترخیل د کابل ولایت د حساب زول سالی نن سره په تماس کې ما د کابل ولایت په د حساب زول سالی کې یعنی د دوه میاشتو نه راپدی خو یو رکزیز د سی په نامه باندې د سمی اولاد او د متی اولاد زوی ځان معرفي کوي د قندوز د ولایت وسیدونکو ده. نو د دوه میاشتو راپدی خو هم دلته په دې صف کې د کچو غواړي د پاکله معلومات واخلي او یاد د خپلوان د ما आवाज اوري. نو لطفا دې اول ازادي راډیو ته زنګ وي او بیا غواړي چې ما سره د دې نفر پاکله معلومات پیدا کړي نو په دغه شمیرو دې تماس ما سره ونیسي. سپر اوسو اوڅلوي څلور شپېته درویش درې نوي یا هم سپر اوسو درې نوي څلور سو څلور نوي 500 55. نور مو وخت نه نسم خدای فهمان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګی هست. د یادونه ورده چې د ازادي راډیو د دغه پروګرام لاره نه د تاسو ډیر ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ. اوس ور ورسېدغه تلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
عبدالرحمن لکن لخار ولایت ارغنده ولسوالی البته د ناګان کې څه ځای سره په تماس کې یم. ما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې له لاره چې څنګه چې لیکي زما یو ماما دی چې سم احمد فن امري تقریبا شپږ کال مخکې د کور څخه تللی دی. د لاس کال وروسته راغلی کور ته نو د پاکستان د کوټې په شهر کې دی کورو نو څلور شپې کری بیرته تللی دی. انو دروسه پرې دې زېلا درکوي کله یې ما زغه اوري یا د بچاته په دا د پاره معلومات وی ما ته یې چې په شپانه باندې زنګ وی سپر او سپر سپر نه اته سپر تنځه سپر درې د دې په شپانه زربا سپر او سوا اته نیوي سپر تنځه سوا در شپه ته والسلام.
السلام علیکم اغه امیر صاحب، زه مرایک مشهور په امیر محمد دی صبرغان دی اقصید مراد قوم خروټه ده د جامع مسجد دی اقصید صبرغان ته خل مدرسې څخه په خلل دماغ ولا کور ناراضه سوای د تللای ده معلومات نشته. هر مسلمان ورته کوم معلوماتي یا د چا سره چیرې مزدوري یا په داخل یا په ایران یا په هر ځای کې مونږ ته دې په دې نمبر معلومات راکړي دا خپل نوم او ولد او ځان چاته نه ورښيي نن یې عمران د په کوم خبرو ته د امیر محمد مشکره دې په دې نمبر په تماس کې شي صفر نار یا څلور سوه واب یا درویش ساته پن
زه د کاپیسا ولایت آلسی اوسیدونکی حاجي مجاهر تاسو سره خبرې کوم زما یو زه د الحاق الیاس په نامه د شپخانه میوند څخه ورک شوی دی یو میاشتې کېږي چې مونږ ورپسې الزمې کوو نه پیدا کېږي او په سترګو باندې سړی مایوبه دی او په ژبه یې بندېږي او که هر مسلمان سره وي په دې شماله مونږ ته دې زنګ وهي صفر اووایا اته پنځوس څلوېښت اته سوه څلور لري دا تکرارم صفر اووایا اته پنځوس څلوېښت اته نوي څلور وسلام
د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلام وایم ستر سلامه زه عبدالرشید راشد د مرجع څخه زحمت تر کوم زما یو قریب دی د محمد رسول په نامه او د زائر اکا زوی دی او د خدای داد ورور دی تقریبا دیرش کال عمر لري د پروش کال رئیس نابرکه شوی دی که هر څوک ته د په حقله معلومات لري او یاد خپل د ازما زغ اوري مهرباني دي وکړي او خپل قربانو او خپل ورور او پلار ته دي معلومات ورکړي جایزه ورکول کیږي یا دي ودغه شماریته زنګ ووي د ټلیفون نمبر دی صفر و صفر اته څلور څلوېښت و یو دوه نه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000223481 یو ری بیا وایم 0000223481 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00420221211415
ازا اسماعیل د چپړی کلی اوسیدونکی د فضلدین زوی د خوست ولایت د مسخر ولسوالۍ پیغام داس دا پیغام ستوما چې زما یو ورور دی سدن نمیږي تقریبا دولس کاله مخکې د کور نه خپه شوی لور دی تقریبا د دیرشو کلو په عمر کې دی که څوک د ده په اړه معلومات لري د سدن په اړه معلومات لري نو په لاندې شمیره د تماس ونیسي یا که چېرې دی دا اوس ګوري نو مور پلور یې ورته انتظار دی د مهربانۍ له مخې د دغه شمیرې ته زنګ ووایي صفر واش پیک پنځه پنځه یو اته څلور اووه نه شمیره بیا تکراروم صفر واش پیک پنځه پنځه یو اته څلور اووه نه که څوک د دغه سدن په اړه موږ ته معلومات رسي یو لاک کلدار د جای هغه واخلي انعام واخلي
الو السلام علیکم زه عبدالحکیم د مریمن ولایت د مسجد سوالی سره در سره په اړیکه کې ما ما چې د دیش کړه کیږي چې ورکړې دي که هر ورته معلوماتي په دا لمبا چې زما سره اړیکه وي نشي څه پر و څه پر د دیش د دیش نه چې د دیش شماره یې د لیبیا تکرار او کوه څه پر د دیش نه چې
یار بیا درته ووایم
صفر و صفر دوا یو یو دوا پنځه دوه اتیا په دغه شماره دې ما ته زنګ ووایي کار چې ما ته په دغه شماره زنګ ووایي لس زره روپۍ به زده ته بخشي وکړم دا دوه ساعته کېږي دی نه درکه ده وسلام.
السلام علیکم گل محمد ولایت قندوز ولسوالی دی حضرت امام صاحب ما ایما ورور پنوم دی سحر گل چې تقریبا اته یا نه کال کې چې ورڅو ده له ولایت قندوز نه موږ سره کار کوو تنه پورې اول نشته ده که چا سره معلومات یې خپل اوري چې یا کوم انډوال دی دلای موږ سره په دغه سمیره تماس ونیسي سفر وسو اته اتیا درنوی دوانوی وشپیتا سفر وستو اتا تیا درنوی دوانوی وشپیتا یا سفر وستو کنجنوی آویا اتاویا سوارلا سفر وستو کنجنوی آویا اتاویا سوارلا سفر وستو یو آویا اتسو نحویش اتسو درشپیتا
مردا چې زین نمرس دی جلال آباد چې دی مدک په نامه دی مدک په نامه دی زه پلار یم ګل محمد نمیږم ته پای غوسی و چیرې دې زه په جواب سم ادرس را خبروره نمبر راکه زه په کندهار کې کندهار کې ما کو دې وروره ارزه چې دې زبردست سماله ته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زملا رحمت الله به یمن دی ولایت مسجد مصلی ته خبرکم نا یو خری تقریبا دا یوم کال کې دی ورسی دی یاسی د کندهار دی ولایت د نیشه ولسوالی دی احمد الله نمی د محمد علی زیدی څوک د حق معلومات لري یا د خپل ځما ځغان دی بل څوک په دم معلومات لري نو په دغه شمیره جماعت زنګ وی صفر و صفر درې اته نه درې شپږ شپږ و بل شمیره د صفر و وسو پنځه نوي وسو شپږ نوي پنځه سو دوه نوي څلور لکه
معلومات لري ونیسی صفر اویا دوشپیتا نساو نولس ساسی در مربانی سخای او جانم.
سلام علیکم زو احمد شاید زو پلتی آولی درانی پتان ولس ولی اسیدون کهیم زو تبرکشو عزیزان اخبروانی تا دا پیغام پریدن چو بمار یو رو چو منیو نمیگی دی پلار نمی احمد شا دا پا پی حوات دوگیری تا تبرکشو دا زخنی کمزوری لری چی پو بدنی دانی دی اوغار غخونه لری ولسه تلس کال عمر لري یو کال دوه میاشتې کېږي چې ورکشوی ده او که هر چا ته د ده په اړه معلومات وي نو زموږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي صفر اووه صفر صفر اووه اووه نه اووه یو اووه اووه دوه صفر بله شمېره صفر اووه 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 اته اووه نه درې یو پنځه انعام به ډبل ورکوو سلام به احترام.
هلو السلام علیکم زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملکتین اوسېدونکی یم. ما یو دوست چې د عبدالغفار په نامه د سرور زوی د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملکتین اوسېدونکی ده په کال 2002 کې د کوټي د ښار څخه نادرکه شوی ده. که چا ته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اوري په مقر بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي. یعنی زموږ سره د تلیفون په دغه شمېره اړیکه ټینګ کړي صفر صفر دوه نوي درې سوه دوه درې سوه یویس اووه سوه شپېته اخیر اووه.
زه عبدالولي یم زما یو د اکازی ورک دی په ګرمسیر کې پنځه کاله عمر دی نوم یې نورالله دی پنځه کاله کېږي چې ورک شوی دی په ګرمسیر کې د پنځه ویشت کالو دی. هر څوک په اړه معلومات لري په دغه لمبر دې موږ ته ټلیفون راوکړي صفر اویا اووه څوارلس نه شپږ پنځه نه دا شماره یو ځل بیا تکرارېږي صفر اویا اووه څوارلس نه شپږ پنځه نه السلام علیکم. هر څوک چې په اړه معلومات لري په دغه لمبر دي ټلیفون مشتراوي کی. السلام علیکم.
السلام علیکم. من یو الک ده اکی سنیولان نمیگی مدرو کلو رئیس تا نداره که ده دی ملار احملا روی ده دی زابل دی ده دی شاگی دی نسوانی ده که سنیولاز ما غز پختال ارمی یا دی ده معلومات و نور و خلق و توی که حد سات معلومات نی اغا دی پردغ نمبر رو بندی ما تزنگوی سپر اویا او درس اتنوی شتاسو یو سپر اویا او درس اتنوی شتاسو یو و سلام.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځ لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړی لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل رښوې عزیزان ولټوي. د نن ورځ لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خپل پمانی کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري. سلام شنو.